آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبریدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغېزمن شوی پښتون ولس.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغیي
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی، نو نه پوهېږم چې دا به خواله وي که بدوالی وي، دا معلومات ماته هم نه کېږي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ستونی واوري.
مخ مې ور واړاوه، د سره پاراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانيانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا، ته خو دوران کلی غون کې زور شوې، تا خپل تور ګیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نور حق پیژني، له نور سره په مینه چلند کوي او د نور زورولو ته نه هوسي. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دا کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړئ، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ رادیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دغه مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستيال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ ملا تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپی.
سوري ګړې تر اوسه پورې دغه مجله چاپ شوې دي.
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د ننم سبا په دې لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. افغانستان په ډېری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبی، دینی، علمی، اقتصادی، طبی او مختلف موضوعات خپرو او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغو معلوماتو ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکي ته د خپلې خوښې، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده وي.
افغانستان ځینې مجلې دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړې کېږي یا ځینې نورو موضوعاتو ته ځانګړې کېږي. غږ مجله هم داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړې کړي ځانګړې شوي وي.
د نورو موضوعاتو ته څنګ د په دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یوه مجله ځانګړې شوې وه چې ډیری برخه د ده په ژوند مبارزه او په دې بحث پکې شوی وضعیت مقالې پکې راغلي وې. د دې مجله یوه ګڼه ډیورند ته ځانګړې شوې وه، د ډیورند کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځه وړلو دپاره ځانګړې شوې وه چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو ګڼ شمېر مقالې لیکنې راغلي دي. او د وروستۍ ولسمه ګڼه هم د بابړې پیښې لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیری موضوعات په عامه موضوع دي.
تاسو ذکر وکړئ چې د یوې ټولنې له لورې چاپېږي، عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلوي او د دغه ټولنې غړي دغه پیسې د خپلو جیبونو ورکوي. کلیوال ملګري ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولوي، څوک یې ورکوي؟
غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري او یوازې سپورټ یې هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګري ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کیږي او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول او د یو د بل له فرهنګ، له افغانستان، له تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو ټکنالوژۍ سره بلاتی. همدا یې اساسي موخې دي چې د دې د چاپ زمینه مساعده کړې او چاپ ته ملاتړ.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راووخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او له راتګ سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک. ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې، موږ څېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او بیا په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو، د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول که نه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره به اول کو، ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګیدا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم سوی یو شکل موجود و، او کوزه پښتونخوا کې هم، بره پښتونخوا کې هم. او د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول داغه جزئیات چې کوم ټولنا په ادب په کلتور د یو لسم ستمبر لوج غرزدلی اغیز دي هغه ټول پکې راټول کې. نو ناول سلګ زیات شوای دی د 9/11 نه پس
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سارا لیده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي او خپل مشاهدات یا خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه نه دي چې منځ ته راغلي دي او یا اپروچ کمی و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 ستمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغېزمن شوی پښتنو لست.
ښه، تاسو خو ویلي چې یعنې په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي. له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 ستمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاړه او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیس ته چې پښتو ولیکي پښتو ولولي نو نوی کول کې کسان را پیدا شوي دي.
د 11 د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته د یوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري، تاسو څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړي، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره هم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډېره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده، دغه رسنۍ چې د 11 ستمبر نه پسته یې شتون ولرله دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوي ه جوړ کړي دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستي دي لکه د هر ژوندۍ ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
له دغې پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرلته او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیوال کچ هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسه نو هغه پر لری پرتی سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط یې راوسته نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کیږي او په خوست کې څه کیږي او په وزیرستان کې څه کیږي هغه لرې پرتی سیمې نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي ګړندي شوي دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغې پېښې وروسته کله چې د پېښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکو څومره اغېز کړی
اړیکه کوم کومو ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر سرحده بالکل ختم شو او هغې نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغلل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوې هغه خپلویانې هغه رشتې هغه یې ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دي بلکې شپا په شپا ګنټه په ګنټه سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دي سره په اړیکه کې دي سره خبرې
او د یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه وخت کې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پرچو کوم کار کیږي هغه په افسانو کې وي په شاعرۍ کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت آیا دا قانع کوونکی دی
دا سیدای چې قانع کوونکی خو ورته نه شو ویلی باید چې ډېر زیات کار وشي قانع کوونکی که مونږ ووایو نو بیا به مونږ ویده شو مونږ به په ځای ودرېږو باید چې مونږ قانع خو نه شو خو دا دی چې کار روان دی حوصله افزا دی د مخکې تر مخکې نه تر سرحده ډېر په خاص ډول روان دی او بل اوس هلته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څانګې شتون لري هلته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخکې ته نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دي او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی او کېږي.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوښښ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالې بیان کړي او د ده په شعر کې د ټولنې هر رنځېدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جنالی صاحب که د خپل شاعری د پیل پاړه غرته وای چې کله راغلی دی خوته او څنګه راغلی.
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو بل خبره زوایم چې لوی لاتی دا کېدلې شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول د شعر ته خوند راکولو فطرتي می د شعر لپاره زړه کېدل نو نه پیګم چې څنګه راغلم ولی راغلم او داسې دقیق معلومات ماته نشته او کله راغلم خو مده کیږي
د چ ولی راغله د معلومات خو درته کیږي یعنی سړی چې راضی به خواته یو څه ویل غواړي کنه هغه به یو علت لري تاسو ته غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي
نه پوهیږم ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده نه پوهیږم چې وجه یې څه کیدلی شي لکه پخوا به چې مخکې به م پنځه لس غزل لیکله اوس په دوو میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی نو نه پوهیږم چې دا به یې ښه والی وي که بدوالی به وي دا معلومات ما ته هم نه کیږي
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبره راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل اوس یې هغسې نشي لیکلی علت یې تاسې په څه کې وینئ
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي مشاهده کوي له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي نو د ذوق د لوړېدا یو علت کیدلی شي کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي هغه څه چې ډېر ویلی کیږي نو هغه ورته خوند نه ورکوي په دې علت باندې دی کم شی لیکي یعنی یو غزل لیکي په دوو درو میاشتو کې خو ښه غزل لیکي نو زما په ان باندې یو لوی علت یې دا کیدلی شي دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر می ولیکلو نو لیکلی شمه کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به م چې ډېر لیکل خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي اوس ځکه ډېر څه ولیکمه خو یو ترېنه جوړ کړمه یا مقصد یو ترېنه جلا کړمه نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کړمه
تاسو یو خبر وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپل شاعرۍ ته ګوري له بل سره پرتله کوي چې نظم ما شاعري څنګه ده آیا ښه شاعري ده ښه نه ده کنه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډیره کی
بالکل اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی ډېر وخت کیږي چې شعر مې نه دی لیکلی دغسې ځینې خبرې کیږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه ښه کېدا لامل کیدلی شي دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي
اوس که یو شعر راته ووایه
داسې دی هیواد صاحب تاسو به شاید لیدلی وي یا به م اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاڅېدم هغه شعر بیا مې نشو لیکلی نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه راپاڅېږمه نه مې وي خیالونو کې شعرونه او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه او موده کیږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده موده کیږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده ملا راکه چې وڅښمه څاښتونو کې شعرونه او چې څه غواړي له مانه نه پوهیږمه حیران یم چې څه غواړي له مانه نه پوهیږمه حیران یم رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شعرونه او هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی ساکی راکه قربان نن په جامونو کې شعرونه او راتک ته انتظار یمه له مودو نه تږی تږی راتک ته انتظار یم له مودو نه تږی تږی شیندم به په لالی باندې ګلونو کې شعرونه او جلیله زه به کیف ته محبت ور ځینې اخلم چې ګورم کله ستا په کتابونو کې شعرونه
جلالی صاحب اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي کنه یعنی یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسېږي خپله دې چې شعر لیکي دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه که نه وایه چې راځه سوچ پې وکړه چې څه وایې
داسې خبره ده ځې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې یعنی ځینې داسې موضوعات ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د خګنې لپاره نه وي، د بدګنې لپاره وي. نو هغه ځینې شاعران لا راخلي د دې لپاره چې دی ور باندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلق ترینه غلطه استفاده کوي او غلطه لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره. که څوک شاعري کوي، ما وړاندې یادونه وکړله، زما په ان باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شمه د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې دا چې په دې کې ریاست هم پکار دی، خو لکه د ریاست تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده، نو الهام ډېر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزوری یم، دغه شان نه شم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه. نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکم.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدی شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ. مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ، وروسته یې لیکئ؟
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیف پسې ګرځم، نو هغه ردیف لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا نه چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه. فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کوم چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایم چې دغه ښه دي کوي دي، او له دې وروسته زه داسې کوي باید نشم پیدا کوی یا داسې کوي الفاظ نشم پیدا کولی. نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پات شي، هغې ته بیا وخت کورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی. کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر درنه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله. او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله. زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله. او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ډېر بې وفا کوله لالی به وفا هم کوله. او د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، ومن خپل حال ته مې خپل ژړا هم کوله.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکي ته درسته او سم لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم، خېوې پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشې سره څوک ولګېد، مخ مې ور واړاوه، یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته، سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و، ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسېږم. جړغک مې واورېد، ها، مخ مې ور واړاوه، د سره پراشوتي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل، چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه، ټول له ډاکټرانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، دوستین ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 250 واړي. هلک یودم پورته وکتل، په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول، بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد، په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې وویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چیغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 50 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چیغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چیغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو، خلتې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې رابېلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نه شي ولاړېدی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهېږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومېږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خی، پښه د کیلې پوستکی ته څخه کړې. خندا راغله، ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندې نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخا د خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو داسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوه مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب غزلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو لخوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لرو بر کې د ده په ویاړ مو شاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روخانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لاره غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومن د عبدالستار خان زوی او په 1043 هجری کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغی. رحمان بابا یو صوفي شاعر و او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بې له عشق بل هیڅ شی نه پیژند. مینا د روح غذا او شیر د زړه د رنځ دوا و.
کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغی، نو د دې کلانۍ حزرخانی ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلی کې به دی د یوې ونې لاندې ناست و او د پښتو ژبې خواږه خواږه شعر به ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلی کې په 1913 هجري کال کې وفات شو او د همدې کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی، خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته، په دې معنا چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو اوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یوه نمونه: تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې، دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړې، ستا له ډېره ډېره زوره معلومېږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومېږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړې، روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، که سل پنډه سپېله نیوه ځان ته لوکړې، نصیحت په عاشقانو اثر نکا، نصیحت په عاشقانو اثر نکا، دا محنت واړه بې ضایع بې قابو کړي، پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، که سل پالنګ لاندې سر پالو کړي، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما په وران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مینه پلارا، څه شوي آواز مې اوري، بی وس سوز میوری، ساز میوری، زړګی می اور اخلی، زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم، زخم می زور اخلی، نور چغی وهم، او وینم شور اخلی، نور چغی وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیده، د دې وطن حالات نور نشم لیده، او ته هم نه چې زړګی می سپک کړم، د هدیرې خاور کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره، ته خو دوران کلي غون کې زور شوې، تا خپله توره ګیره همدې کې سپینه کړه، چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوه او نه هم جن قرار شو. پلاره خبری چه اوست روان دی؟ پلاره خبری چه اوست روان دی؟ پلاره خبری چه چکیگی دلتا؟ ستا دو ننگون و خاورا، ستا دو ننگون و خاورا، دا عظمتون و خاورا، دا سی بی قدر شو چی لویشت پا پیسا گام پر روپای خرسیگی، او شملیز موږ په خولې بدلی دي، سا د ننګونو خاور د عظمتونو خاور داسې بې قدر شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي، او شملیز موږ په خولې بدلیږي، نو دا حالت څنګه وزغمم؟ تا
چې می د بیوس مور صادر خرڅي او یتیمانو ته خان غوخی. پلارا خبرې دلته راکوز دے، پلارا خبرې دلته راکوز دے، د نامعلوم طرف شور راکوز دے، د زورور خلکو زور راکوز دے، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دے. خو ته هم نه یې چې مزړه سپکړم، خو ته هم نه یې چې مزړه سپکړم، ډیر را ډک شوی چې خس پکړم، چې راته ډاډ راکړې وای چې خدای خو مشتا الله و امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس ارمان په دې کومه، خوف افسوس ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مرو کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټې رازن پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مرو کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټې رازن پور خوړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، لارا په دې وطن کې څو نشول، د باغیرت د ننګونو شمله دا سره ماته شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوخی مقات شي. دلته غلې وشو توفان پیراغه، دلته غلې وشو توفان پیراغه، مینې ووجلا او احساس توفان خاوري کړ. لارا ستا بچی يم، ستا پل تپ خرسوم، لارا زستا بچی يم، ستا پل تپ خرسوم، چې دی په پل لاړ شمه. لار کوخه کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر را سم کړم، د ښکاری تور ټوپک کری اری کم. یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر را سم کړم، د ښکاری تور ټوپک کری اری کم. د مرغۍ ورانه زاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان یې له شر خلاص کړم. خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کوم وایم. په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته. نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور می ترشاله کده غر غوندې سړی نشته. د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته. اوس د تیرو تورو له خرپه ځکه ځان ساتم، چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته.
دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ، دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ، دا خار دومره بدرنګ نو، دا خار چا داسې بدرنګ، دا خار دومره بدرنګ نو، دا خار چا داسې بدرنګ.